Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شئ. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
توازی مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وو.
د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو نه ځای کې دله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او اروزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي. خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
دفاع وزارت تایید کړی چې بګرام هوایی اډه ملي اردو ته سپارل شوې. په بدخشان کې د 300 سرتیرو د وژل کېدو ادعا شوې. نن د هسپانیا او سویس دغه د ایټالیا او بلجیم ترمنځ د فوټبال مسابقه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې له اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونه ته وسپارله. دغه اډه اوس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرولېږي. له دې هوایی اډې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د سر او مال، د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
وسلولو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه. بلینکن پرون په واشنگټن کې یو غونډه کې له خپل ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامیلوف سره په خبرو کې ویلي واشنگټن او تاشکند د افغانستان په څیر مسایلو کې ګډي ګټي لري. شغله بلینکن ویلي د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهردین سره په کتنې کې هم پر افغانستان بحث کړي او د خپل هیواد تعهداتو یادونه کړې ده. دا کتنې داسې مهال کېږي چې په ورستوي کې افغانستان کې پلسګونو ولسوالۍ لاس پلاس سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نت پرایس پرون رسنوي ته وویل
اني اټمپټ ټو انستال A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لارې د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر سره د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو نن په ارګ کې له کابل سره د واشنگټن د همکاریو د دوام ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل زیات شوي دي. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې 13 دولتي پوځیان وژل شوي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل برید تېر شپه د فیض آباد په اتمه ناحیه کې د ملي اردو او ولسي پاڅونوالو پر پوستو سوی دی. سرچینه وایي تر شلو زیات نور پوځیان د وسلوالو لخوا اسیران شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. روسیا وی د کورونا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیا کې په بېساري ډول ډېر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازنۍ لار وبلله. تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د روسیې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د 1409 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 1402 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د اسرائیل جنگي الوتکو تېر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
خبرونه مولا اوساجی رادیو اوریدل 4 بجې او 5 دقیقې شي. د روان خبرونه په دوام کې به راپورونه واوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناټو ټول ځواکونه له باګرام هوایي اډې څخه ووتل. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د باګرام هوایي اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شوه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزی اډی ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی باګرام
امریکایی ځواکونه د باګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارله. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بلدی اډې د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خواهیم کرد.
له دې وړاندې ګڼو بهرنۍ رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړیو چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې ووتل. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرنۍ سرتیري میشتول. دا هوایي اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې لدی اډي وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنی لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د همدې کال د سپتمبر په 11مه بعد دا پروسه بشپړیږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډه د الوتکو دوه ځغاستلیکي لري چې بې شمېره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایي عملیاتو د قماندې د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایي اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیلو وختونو کې ترې استفاده کېده خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په غبرګون کې په خبره کړې اعلان کې ویلي دي چې دوی دا یو ښه ګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلان کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بېلابېلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی سره په ټلیفوني خبرو کې یو اربیا له هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او وړتیاوې ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل، تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښاغلي آستین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایی اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع له پخواني ویان متقاعد جنرال دولت نظری سره خبرې کړې دي. د پدې اړه وویل
اساسي خبره داسې ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وویم چې یوازې مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظامی اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډیر زمونږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان متقاعد جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د عامه روغتیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره طبي سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره شته امکانات به کم شي. په دې اړه راپور لرو.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه سالويخ کلن محمد ابراهيم مومند وای هر ورځ د جمعهتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپین ږیر هم ناستې، په غم غادر کې هم راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاپه په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلی دارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونم بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هغه یره چې کیږي هغه داده که زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراعت نه کړي او تجمعاتو نه مخنیوی ونه کړي او لاس ورکول یا د غېږو یا د کورونو ته د تګ نه مخنیوی ونه کړي، د خدای نه خسته دغه مسله به نور هم زیاته شي چې د هغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټولو امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا له لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړه شوي او نور بیرته رغېدلي دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معایناتې شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 6 ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لوی لارو کې د ستونزو شکایت لري. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي، چا وایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره، بس چوځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ګولې دلی حال دی نه طالبانو نشه او عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران و رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترایه لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلې یې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچه لارو لاړ سي. هغه وایي ډېر وخت پر دغه کچه لارو د امنیتي خطرونو تر څنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ راتګ وکړي.
ټول کچا لار د غاینا وخت دا اوس مخکې وبره غلی وی دا د نور درې په نام سره ټول وړې و ټول لا د غانو نو موټران په ډېر تکلیف دی ورته دا وردا د خراب ده مخکې هغه په فانی لارې چې و هغه مصدرې ساده درې نیم ساعته لار و دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایا هغه په فانی سیستم باندې
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په دش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داسې لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ مري انا جوړي خو پرېږد انا جوړي جوړ مري نه جوړي هلته پرېږد نه جوړي خولاک پر لار چې په تران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دواړو غړو دا غوښتنه ده چې تاسو چې خدای که خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا د دواړو غړو موږ ولس یو موږ کمزوري خلک دي موږ دې لار راي لکه څلور لار دی راي موږ د دوی سره په موږ د دوی د جنگ سره کار دي موږ د دوی د مقامات سره کار دي هیڅ سره زموږ کار
په عین وخت کې د کندهار د والي ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مځکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماينونو خطر له منځه نه وتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې است چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجنیري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتیداري چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولستون ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې پاین کړد به دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې مخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو لامل تړل شوی وه.
په کندهار او روزګان کې مو د موټر چلوونکو شکایت واورېده. په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو په شان دي د دوی موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. د خوست په ګډون په زیاترو سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو د جوړولو لپاره به د یوې قانوني لارې پر جوړولو له اړوندو ادارو سره سلا مشورې وکړي. نور حال لسمی څخه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي. خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې بریښنایي پیژند پاڼې یا تذکیری ولري. د ګلان کې پوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی ګاډی چې نه لم کیږي نه چې کوم میش ګاډی دی چې دیته میش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټی چلاوي نو دا کچره د اسناد پرته جوړ نه شول پزګه چې د کمپیوټري تذکیری غوړي کمپیوټري تذکیری میش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې د ته د مشته یو لیا روبوسی چې میش د ګاډي مسله حل کو او میش خپل امدورف په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د ښی لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندې نه کیدی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نما میژ هڅه غانه لري طریقانه لري د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ ګاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحتنامه ګاډي ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقانه شته میژ خو می سپر خلک د میژ نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میژ ته د طریقه جوړه کو چې دا شایو رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالیږي څه پر دازي وای په دیو توس چالیږي تو سرکات په کای باغ خاوند دا به تو ثبوت وی.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پختنی کوي، حکومت بیا ورته اسناد ورکی او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وی.
یمز اسکر پښتنا کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي، یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه یی نه چې می اسناد جوړ کی پنځه ورځې ټیم ته راوی بیا پر راونی چک ماری جون دی زا وال پخپله دین مایو بیا په پښه دا تشته منډه کړ. زمیش دا غوښتنه ده چې مشته دا حکومت یا اسناد رکو یا د امیر نه اسناد غوړي نه مش خونه تاس کې را لري نه بل ثبوت لري خو مش په لار کې دروي دا سورلی وی دا تنگول وی دا ګرمي وی.
بل خو د خوش چارواکي وای چې د وزیرستان یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوش ولی محمد کټوازی ویل د خوش امنیه قومندانې او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستان یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکي.
تاسې دغه پیشنه چې د موږ وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومندان نسر خبر وکم چې ترافیک یو رقم اسناد دي توڅ دي جذب
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دی او بیا یې ټیټه ده. خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد باور کول کیږي خو یوازې په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبب دی خبرونه یعنی ترشنه آسمان لاندی که ده عام المنفیه تاسیساتو پر تخریب خبری که و ده دوگو تاسیساتو ویجاری ده افغانستان پر اقتصاد او ده خلکو پر جوان چمر اغیس لری. د امریکا رو بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پروند ازبکستان او تاجکستان له جکپورو دیپلوماتانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او ځکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سیمې ځواکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. دا ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بېړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو او دغه ورځ د اروزګان په باب یو مفصل راپور، خو اوس سالم محمد صالح د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. د دغه وزارت یو ویاند ویلي دی چې له دې هوایي اډې څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دغو مشرانو پرون په واشنگتن کې سره کتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکې حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دغه وزارت ویان دا خبرې پرون کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره نن د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو په ډله ییز برید کې 13 دولتي پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور د وسله والو لخوا نیول شوي دي. روسیا وایي د کورونا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. روسي چارواکو د څلورویشت ساعتونو په موده کې د 649 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزا کې د حماس ډلې د وسلو د تولید یوه ساحه ویشتلې ده. په دې حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقه کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ ده. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ کیږي.
د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې په اوروزګان کې هم جګړو زور اخیستی دی. خلک په ویره کې ژوند کوي او په چیرې یو میاشت کې د دې ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او ورسره زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریشي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
د یک شک مست چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینو ساحو محدود ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان سوه. او دا ستونزه موقته ده او ډېر بژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیری یې تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیری او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلدارې باندې قدرت نه لري، پر سر کلدارې باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند او زندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې دغه د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دې په شمول تر اوسه زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوې دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته څلور زره 4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي، یا کندهار ته، یا بیرې ته تللي دي. هغه د دې کورنۍ هغه د شاپ سره روان، یا ځینې په موټر کې نیم سیراسی، یا بیا نیم د کوشه ناولی، نیم نراولی. تل کلداری باندې قدرت نه لري، پر سر کلداری باندې. نو هلته چې د سړي کده ژوند او زندګي پاتې شي، هغه بیا راووځي، نه غنم نه وړه، نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د گیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې تر څنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته د دې ترینکوټ ښار څنګ دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته پکښې کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي.
پنځوس کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولې او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یو بچی بکس نه لیدي، درې مې وریرونه بکس نه لیدي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې. اوس نو دی بیری روساب چې دا شنې په ټوپ غلو کنی والله کبیری هم یاد طالب سه یاد امریکایی سم ده خوش بیری هم ده خوش دید پر باس یو نکه یو منی درلو دی غیر اوی ده خپل غلا یار یو زیوشی بیا بل زیوشی ده کور کالی ده ماشام ده وس نلر وس
ډېر کورونه دي، حساب درته حساب چیرې دي. دا اوس دا دي ګډې کډې بارسي وي دي، یو واج ځای یو سړی په کور پاس ګلو خو اندستان یو شتان وخت ته د جګړو څونې سړي جګړو یو سړی نه ستړي ته په دا ولایت کې دی رای وو دی یو سړی ستړي ستړي پښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي که نه دي. دا سړی ته زړه ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه کوم.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. ذبی الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به چا زر لزر پنځه زر سودا کول زموږ سره، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسوړي. دا وخت موږ اتن نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وي، نو در اوسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم در اوسه پورې پیران نه ده کړی. پخوا دغه ورځ ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالداري پورې متول یې، خو اوس دوه لکه درو لکه کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیری ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وایي تازه یې د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چیروغ او جوړ وسه یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې دا چې کومه ځانګړی موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو، دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیل موضوعاتو موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هله چې اړوند چارواکي واوري.
السلام علیکم،
محمد قاسم
شوکه ګلوند ولا ستاسو پیغام پرې کوم. افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي او په ډېرو ولایاتو کې د دوی خلګلته موجود په ځینو جنګونو کې او نه تر د اوس بلکې په ډېر وخت راهیسې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی او خپلې ګټې لټوي. نو د ولسمشر او نورو لوړو چارواکو څخه هیله کوو چې افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي او پاکستان ته دې خدمتونکي جواب ورکړي، ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جنګونو کې راګیر کړی دی. السلام محمد قاسم زواک.
السلام علیکم ازادی رادیو ته، زبل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترم دغه طالب وارو کنه، دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وای چې دا کار مکوي، مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وای چې ته مسلمان مو وژنه چې زید جهنم دی او د غضب د خدای در باندې دی، لعنت د خدای در باندې دی، دی مغه کار کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زه صدیق الله جان یم، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه. زما ستونزه دا ده، زه د حکومت او طالبانو څخه په ډېر بدعت غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي، دلته چې ولاړ شي لښکرګاه ښار ته چې دي، هلته عسکر په ازادي راګیروي او د طالب په نامه وهي ورته کوي، بیا به کوي بې عزته کوي. او دلته مو ورور طالبان زموږ کښتونه راوتي، کله چې موږ کښت وکړو طالبان مدیری چې پر دولتي مځکه باندې بڼې ولیدې، ورور مسکینو خواته وژاړو، مسکینو وژاړو، مسکینو خواته مخ کړو. زما د طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل د ولس د پاره نور، د خپل ولس د هغه ستونزې دې حل کړي. تاسو وګورئ ورور، موږ دلته په جریپونو جریپونو کښتونه زموږ ته په وارو وارو وسوالو طالبانو دلته وچ کړي دي. موږ د مشرانو څخه دا هیله کوو چې موږ توجه وکړو، ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته بیا د بکۍ مو بې عزته کوي، خپل په مځکه باندې مو وروره وایي ورته کوي، زموږ مځکه راته بندې، زموږ کښت راوتي. او د دې د ګټ چې ولاړو لښکرګاه ته د کور د شنې دپاره رانیولو دپاره یو مریض بیا یو ډاکټر ته، هلته مو هغه راګیري چې تاسې طالبان یاست، زره مو پرېښي ده. زموږ د دواړو غاړو څخه دا هیله ده چې بالاخره د خپل ولس ستونزه حل کړي. که دا حکومت او طالبان زموږ غږ نه اوري، زه په ډېر طبیعت روانه چې بالاخره به د واشیر ولس راپارېږي. او زما د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې زموږ دغه غمجن غږ دې واوري او پر دواړو غاړو دې زموږ سره یو ځای فشار راوي، چې تر څو دواړه غاړې موږ ته توجه وکړي. د ازادي راډیو څخه زه ډېره زیاته مننه کوم. زه د بل د داسې سرچینه نه وینم چې زموږ آواز ته رسیا ورسوي. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم او خدای دې وکړي چې زما پیغام په څو ځلې په رسنیو کې شریک کړي، تر څو د طالبان هغه مشران چې هغه په لوړو ځایو کې ناست دي، دلته خپل د ولس څخه مننه خبره دي، او هغه کسان چې په کابل کې ناست دي، هغه زموږ د حالت خبر شي. سلام به احترام.
السلام علیکم بابا یو ټول کارکون کوم. اول ته سلام وای، بعد سلام نه زه خبر خبرې کوم. زه تامې ول صالح بن مرحان تاسو سره په تماس کې مو وزانه. او وای نګړه ډیره زه تر وانه او دا هیڅ کله فائته نه رسی. دا به هله فائته رسی چې پاکستان او پاکستان سره واه کلتور کې پاکستان وانه ول ونه شي دانه کیږي، ول چې دا د موږ د سوم کالونو چې موږ را پسې دا سر داود د غاینه مخ کې هم به موږ په سیده تر هغه پورې موږ نه پریږدي د جوړولو سره سم
دوی مونږ پسې دي. دوی دا نه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان هغه خلک دي چې دا هم بهادر دي هم تورالي هم میړانه ګټلی شي، ځکه دوی په سر دپاره ټول عمر یې ساتي او جنګوي د افغانستان په مقابل کښې د نورو، خو ځکه چې دوی مخلص او صحیح مسلمانان دي. السلام علیکم.
سلام عنیت هلی را غیر خوجان کرام تا در برادت و قدرمون و آوردون و علماندن تشتر از نمره لی خوجان کرام تخیل خاص هیل دا کنز ما پیغام نشر که دا بیا پسیر خیر الغفار پردیس لیکن هر اولای تخا تا سدا پیغام تجدم ایل لران تز ما پیغام تا مختلف خرونی که نشر که او پرتون ردن که دا رجاخ کام لطفا دا درادتی دا خانیت بخاطر چی تاسی کله غوزما په اړوند کوم مشکل لري نو دا خبر به تاییدي سره تاسو ته یو پیغام پرېږدي او اورېدم ته تفصیل ورکړي او دغه خبره جدي ونیسي په نظر کښې او خوږګم کرانو چې په دې اړه ځینې مسلین مېلمانه کښې بخاروم کښې د ټلیفون له لارې د ژوندۍ بڼه د هرې لارې چې ځینې مسلین په کندهار ولایت کښې د معلمینو د معاهدینو پر اساس کښې زیاتې ستونزې زیاتې مشکلات شته. لومړی مهم ټکی دغه دی چې عموما پیسې نه ورکوي او عوام معلمینو ته د څلورو کالو څخه بندې دي پیسې. صاحب په دې کښې نه دروغ نه شو ویلی دولس زره نفر دي په زرګونو خو داسې خلک ته اوږغ در کوم د ورورۍ په خاطر چې تاسو په دې اړه تاسو پیغام پرېږدي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت ته سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله یې. السلام علیکم ورور صاحب، جوزش په خیر یې؟ اسلام منده یم په ازادي راډیو کښې خپل آواز ورکوم. ورور موږ د هلمند کرکټ چې دی لکه نریال صاحبي خبریال چې دی د ازادي راډیو خبریال و نن په هلمند کښې نوره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بداله دي، ماجر در بداله دي، فران للخان د ګرځې په کور کښې د ماښام ډوډۍ نه لري خرم استاد دخوا څخه دغه ځواني سره وسي وروره بس ډېره ډېره مهرباني به وایي چې خلک په ډېر په تکلیف کښې دي، په ډېر مشکل کښې ژوند کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد قاسم د هرات ولایت شیدایي د کلي کښې مې زنګ وهمه. موږ د بدبخت مجبور یو، دا درې کاله کېږي چې راغلي یو، دا دوه کاله کېږي زموږ سره هېڅ کومک هېڅ مرسته نه ده شوې. دغونې قدرت وخت خلک نه لري چې صابون و دغه واخلي چې دوی نارې وهي چې کلرا ده او لاسونه به صابون پرې وهي چې لاسونه به صابون پرې وو. تر دوی کتل چې دولت زموږ سره هېڅ مرسته نه ده کړې. موږ دغونې اوبه نه لرو چې وي چې نو موږ به لاسونه څنګه پرې وو، موږ به جابه څنګه راته وو. او بل یې هم دغه شکایت یې چې د هرات حوادث ولایت یوه جغوري دی، یو زار خان دی، یو دا پنځلس کاله کېږي چې دوی په دغه حوادث کښې کار کوي چې یو څوک ورشي دغه ور وړي عریضه ور وړي دوی سر مخ جېبو ته ګوري چې یعنې څه تی موږ ته را واړوي بعد غو به نو خبرې سره کوو. دغه رشوت خو دولت هم دغه څه هېڅ توجه نه کوي. دا ولې نه باسي، ولې دا نه بدلېږي دا پنځلس کاله کښې؟
السلام علیکم صاحب، خیر یم؟ زه د هلمند د ساتیانو څخه ګاز پروسی د شرکت خوا څخه خبرې کوم. ما دا پیغام دی وروره، موږ مازیه راغلي یو چې موږ د بولان د جنګو څخه راغلي یو، دلته ګرد کورو ته کلي ته مرسته راشي، دوو درو کورو ته ورکړي په کوڅه کښې موږ ګرد کورونه موږ درې کوره څلور کوره ته اوس راکړي پراته یو چې موږ نور مسلمانان هم پتنګ کړي دي. موږ هم خپله نه پستنګي یو، خپل خپل کورونه راته پاته دي، دلته راغلي مرسته راشي وایي وکړو. ولنې کوڅه ته موږ به ولنې کوڅه کښې پراته یو، یاتل کوڅه ته مرسته راشي هغوی ته ورکړي موږ دغه کښې پراته یو. زما د والي ته دا پیغام دی چې موږ سره دې مرسته وسي، مکه دې مرسته راکړي، کور پر کور دې وګرځېږي، کور پر کور دې پوښتنه وکړي، خوار غریب ناره دې واورې. موږ سهار در ماښامه چې وځغلو وګورې په کوڅه کښې راغلي په بلې کوڅه کښې ولاړې چې ورشو وایي اوس در ځو ورځې لاسي اوس در ځو هغه چې ورشو موږ هېڅوک موږ پیغام نه اورې، هېڅوک موږ ناره نه اورې. ورته ورته ودرېږي وایي اوس موږ در ځو هغه چې وګورې یا ته مې اونه مې کوڅې ته ولاړ شي موږ دغه کښې پرېږدي. موږ د والي ته دا پیغام دی چې موږ ته دې مرسته را واسي، موږ د خوارو غریب یو، موږ ته کور پر کور را واسي. موږ به دلته څه کول چې موږ دا ډول موږ خپل ځای خپل کورونه ایله کړي موږ خپل سرایي خپل کورو ته ځو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان له جدي پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره په اړیکې یم. دا هیله ده توجه ده چې د معلمینو د شهیدانو د دفتر دا رئیس لرې کړی شي مونږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالواله کوي. مونږ ډېر وار ازادي راډیو ته پیغام نه پرېښو پیغامونه څوک نه کوي. مونږ ولایت کې مقام سره دي بله نیمه ټول د کړي د شپږ میلیونه پیسې کښتۍ کوسه راغله دوه زره یو ویشتم کال د پورې د یو کله ماش مونږ ته نه دواله شو. مونږ د ټولو چارو کې د سمر دا هیله لرو مونږ ته دا ماش د پیجو ته ماشونه مونږ خپل وخت والا کوي.
ہلو السلام علیکم جاوید جی میں ننگرہار دا پچرا گا ملسوالے نہ تا سر پلی کا کیما مالول پختو مالول یما نو شہدا او مالولین او مومی وزارت نا موینیت نا مدا غختنا دا چې ننگرہار دا مالولین او ماشونه یو نیم کال کیږي چې زندول شوی دی. بس هغه او دا غت کیږي دا مسالہ دا مسالہ دا وس چې موږ به میټریک تفکریم جوړ کړی دی بیا نور مسالیت کې راوځینو موینیت نه او شهدا او مالولین عمومي وزارت نه مغوښتنه ده لوړو مرجعو له موږ غږ ورسوې. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه سوچېړي. د شهدا او مالولین عمومي وزارت نه موږ غوښتنه کوو او د موینیت نه غوښتنه کوو چې موږ ننګرهار مالولین لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه موږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراتی دي. بس ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو موږ غاډي لوړو مرجو ته باید ورسیږي. شهدا او موینیت ته باید ورسیږي. بس په مخه مخه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب دې څنګه یې جوړه مزه وادي صاحب فضاغه تمنا لرو وادي صاحب مشهور چې سکول ادارات کې موږ وکراول ارام پیاو سکون ډول او کومور شان کې د بوز کرا خبر او د مایدی نو صدقه کې توجه نه دوتو سه نو د قران مشر والي صاحب صدقه تو کول او صدقه مایدی نو صدقه کې دې یو څه هم کاری وکړي چې دا مایدی راه د برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تیس خبر یاست دغه مایبینو کې ډیرو ورو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورین راوګرول بته پشپاز زره په وزره په اتل زره په لاس زره بته سم لپاره کې سب سن نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم. موږ څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې ژوند یې یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د سولان دي پیسې نه ورکوي د مظلومانو حقونه یې ګټه وخوري واجري. السلام علیکم.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاڅ مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې د دوه کال کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکړي. زموږ دغه دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زدخوص الیاد نا سلیم کروان دا سپری نکتے چاہا زحمت در کون دا زدیر اڈیو پر کون کو تدا پیغام پریزدم چی موزا تی خوص سرخدی نکتے و لسنو کے دی مویدین و شایدان و ورسین تخفل حقوق دا برکالا کی گی جنا دی رسیدلی او نو ور تر غلی دی موږ ساسی نه هله کو چې جګړو مرد په چارواکو ته موږ دا پیغام وره سوال په درنوي او خلک ډیر په تکلیف او تشویش کې دی.
هلو زه کرن جان سرخدی خصوصات نه زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام په اکدم دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کال کیږي جنه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین او ورساو ته موږ د هله کو د تاسو د ردیه د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوش او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدان او مریدین
اور ساو تماشات زر جمع شی ضرور پنجش پگ میں اشتی و دی چت با کالا پات چدر کالا پات جی ساس مر بتا اور گم تم دی دی زدر جو دی طریقہ دا پیغام پرک دو اور اعلان کو دا تک دی خدا کو خاطر شیطان مے دین دی ور ساو دی پوند روند دی اتمان او دی خاطر تاس مشین زر جمع کا اور زر نقل کا زر برخمان شی درنوی السلام علیکم
ماجی آزادی راڈیو کارکون کو ریزن کو سلام رکھے احمد اللہ رحمت کتوال نہ سماج سوائم سبانی تدا پیغام پیدن سی بایت سی دادی مائیدین تو تیر سروو سی دائی مائیدین دری رکم اکتلو رکم مائیدین دی مائیدین یو رکمی سی طول پل جی خالی غلی سر بندا یو یو رکمی پملا کی ملای ما تای پی ملی یو رکمی بیا ورو جان پخای ما جی ما تای نور جوړ یا بل پخین کار ما ست تو دا یو ما سینزو سر سپتو زر پوی پای چې دا ډیر سی ما پی یو ته بای دې ډیر ورکی او ما دې نو ما سوای چې زیات ما دې ډیر غریب طبقه ده اکثرون زیات اکثر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د آزادی او اوریدونکو دا پروگرام پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.